کستون زنم وی غی پیدا کوي دا خو تدارکات دي
کور مو ودان ل دې خبرونه کې مګډون وکړ تراتلون کې خبرونه علامه مل
السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د کابل پر وخت مازیګر سلور بجې شوې په یو بل یو ساته پښتو خبرونه کې مزه اکرام الله اکرام هر کله کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبد پر غاړه لري وابه ورچه د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر دراپورته شوی شخړې د حل لپاره ټاکل شوی کمیسون وایي چې سبب خپل ورستۍ پریکړه خلکو ورسنې سره شریک کړي په دا اړه نور بشپړ تفصيل درکو نور راپورونه هم لرو خو تر هر سمخه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. د امریکا د تیلو لوی شرکت په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښتي دي. د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د راپورته سوي لانجې د هواري لپاره 15 کسیز هیات په خبرو بوخت دی. د دې جرګې یو غړي نادر خان کټوازی په دې اړه سات مخکې ازادي رادیو ته وویل
د دې دوه خواوو څخه 15 کسان او 15 کسان به طرفه خبرې پرونه ورکه دی راي دي چې ورکولې هغه جری کې څو کسانو امضا کړی دی هغه سمې ونه کتل چې دا ټول لغن ونه شي ګمانه کوم چې نتیجې ورکه
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میر رحمان رحمانی 133 او کمل ناصر اوسلی 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې شاغلی رحمانی ګټون کړي خو شاغلی اوسلی او ځین نور وکیلانو اعتراض وکړ. دوی وایي چې 133 رای د ټولو 240 حاضر وکیلانو 55 جمع یو نه پوره کوي نو باید چې د سره انتخابات وسی. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. طالبان نن په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې مارکوس پودزل د طالبانو د رهبری شورا له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره کتلې چې د دې ډلې د سولې هڅې رهبری کوي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په اعلامیه کې ویلي چې پودزل او برادر د سولې د ممکنه موافقې پر بیلابیلو اړخونو او په دې برخه کې د جرمني پر هڅو خبرې وکړې. مارکوس پودزل چې له 2012 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په افغانستان کې د جرمني سفیر هم وو د مې میاشتې پر لومړۍ نیټه هم له ملا برادر سره کتلی وو. امریکایي هیات او طالبانو تیر کال په څو پړاوونو کې په خپلو کې مذاکرې کړې دي خو بیا هم د سولې پر یوه موافقه د سره کېدو لپاره پرمختګ نه دی شوی. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکوي. دغه ریاست نن په ویلامیا کې ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري د مولوي اسد په شبکې پورې اړوند د باریګل پر قرارګاه وسوي دي. په ویلامیا کې مولوي اسد په ګریش ولسوالۍ کې د طالبانو د ماینونو او موټر بمونو جوړولو مسؤول بلل سوی دی. بل خو د غزنی چارواکي وایي په څو حملو کې 30 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د ولی ویان عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
تیر څلورشتو ساعتونو کې د غزنی ولایت د مرکز اندړو او د یک ولسوالۍ پړوند کې و هوایي بریدونه او یو توپ چنداغ تر سره شوی دی چې په ترڅ کې د دریو سرګروپانو په ګډون 13 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او و تنه ټپیان دي.
وسلوال طالبان په اندړو کې د برید خبرمنی خو وایي چې څلور ملکیان وژل شوي. بل خو د تخار ولایت پر استاق ولسوالۍ کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو په خپل منځي جګړه کې نه غیر مسؤول وسلوال وژل شوي. د استاق ولسوال عبدالغفور لودین نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه جګړه تیر مازیګر شوی ده. ولسوال وایي سیمې ته د دولتي ځواکونو تر ورتګ وروسته وضعیت کنټرول سوی دی. ویل سوي چې دوه کسان د قضیې په تړه ونیول سوي او تحقیقات ورڅخه روان دي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یا 15 ساوره مسابقه روانه ده. د آیرلند په بلفاست کې دغه مسابقه آیرلند پیل کړله چې په شپږویشتو اورونو کې دوه لوبغاړي سوځېدلي دي او 109 منډې کړي دي. دوه وکټې دولت زدران اخیستې دي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې دواړه هیوادونه به د سې شمې پر ورځ بله مسابقه کوي.
دویمه لوبه به د دواړو هیوادونو د ملي لوبه ترمنځ د مې په 20مه نیټه ترسره شي. مخکې د دې نه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د آیرلند پر وړاندې دغه لوبه ترسره کړي. سکاټلند د ملي لوبډله سره 250 لوبې درلودلې او سرڅنګ کې هلته په بیلابیلو برخو کې تمرینات هم ترسره کړل.
د افغانستان او سکاټلند ترمنځ یوه مسابقه افغانستان وګټله، دویمه د باران له کبله ونسوه. راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتونو د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل پیراخ کې د تیلو لیوې ساحې خپل امریکایي کارګران بیرته ورغوښته دي. دا دغه شرکت د شاوخوا 500 کارګرانو د ایستلو خبر په داسل کې خپریږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ زیات شوی. دغه کړکیچ په سیمه کې د بل قوه په وزیر شخړې په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. د عراق له بصرې څخه اکسون موبیل شرکت د کارګرانو وتل پرون سهار متحده عرب اماراتو ته د کارګرانو د الوتکې په الوتنې سره پیل شول. د عراق د تیلو د دولتي شرکت یو مسؤول احسان عبدالجبار چې د تیلو دغه ساحه مربوط کیږي ویلي چې د امریکایي کارګرانو وتل موقتی اقدام دی. امریکا تیره چهارشنبه په بغداد کې د خپل سفارت او په اربیل کې د خپل قونسلګری غیر ضروري کارکوونکي هم وربللي وو. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای له پخواني رئیس جان برینن څخه غوښتنه وسوه چې د ایران په اړه دیموکراتانو ته د استازو په جرګه کې معلومات وړاندې کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په حواله دا غوښتنه په داسل کې سوي چې په سیمه کې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر وروستیو اقداماتو دیموکرات ګوند اندېښنه څرګنده کړې ده. اژانس د دیموکرات ګوند یو غړي او د یو بل کس په قول چې د دې غونډې په اړه معلومات درلودل پرون ویل چې برینن به راتلونکي سیشنبه د استازو جرګې په اونیزه خصوصي غونډه کې خبرې وکړي. او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو ایس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي. د ویلي چې د دغو موافقو په اړه د امریکا له مخالفت سره سره به له مسکو سره په راتلونکي کې د 500 ډوله دفاعي سیستم په تولید کې همکاري وکړي. ښاغلی اردوغان پرون په استنبول کې وویل په دې کې شک نشته چې ترکیه به د ایس 400 ډوله دفاعي سیستم درانیول اقدام کوي. د یو سوي موافقه ده.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اوریدل نو دوستانو د دې سات مهم کورنی او بهرني خبرونه مو آزادي رادیو نه اوریدل کغواړي دا او نور مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ پته مو دا آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسي جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به په دې اړه خپله وروستۍ پریکړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریکه کړي.
د دې بجې شاوخوا موږ نشو کولای په یو استاد نتیجې ته ورسیږو. نو موږ خپل مایس کینو په شریکه د سیولار ورته باسې د ټولو اکتبانو
د دې پلاوی غړی عرفان الله عرفانو همدا شان به واوري چې د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانیو غړو او د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیس په ګډون 1395 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي.
کمیشنرای پیشین کمیسیون انتخاباتی در دو قضیه، یکی مربوط به حوزه بدخشان میشه و یکی مربوط به حوزه کنر میشه، از جانب سارنولی کسب الزامیت کرده، اتهامات نسبت به اونا ثابت دانسته شده.
په یو بل راپور کې اوري چې د کنر اوسیدونکو په دې ولایت کې د داعش وسلواله ډلې مخ پر زیاتیدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ د یو ورځنی روانې لوبې ورستي معلومات به هم درکړو. د لوب هم د اوس د ایرلند په بلافاست لوبغالي کې روانه ده. په بهرنۍ او مسایلو کې اوري چې سعودي عربستان د هغو حمله پاړه چې وای ایران لاس پکې لري د بحث لپاره د رواني مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشریزي رابلل دي. یو وار بیا هر کله درنو دوستانو لکه څنګه مو چې وړاندې واوریدل د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوی پلاوی وایي چې سبا به خپل وروستۍ پریکړه په دې اړه د جرګې په عمومي غونډه کې شریک کړي. دا چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او دا خبرې چا کړې دي په دې اړه وروستۍ جزئیات رحمت الله افغان راټول کړي دي. همدا اوس سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني وروستۍ جزئیات څه دي په دې اړه
مل بل اکرام صاحب. کله چې د ولسی جرګې د ریاست په سر د دو ډلو ترمنځ اختلافات زیات شول د ولسی جرګې غړو هڅه وکړه چې یو 15 کسیز پلاوی وټاکي چې 25 کسیز پلاوی کې 15 کسان د میر رحمان رحماني د ډلې او دوه 15 کسان هم د کمال ناصر اصولي او 15 کسان هم به طرف تر څو پورې دغه ستونزې ته د حل لار پیدا کی. دغه پلاوی نندرې ساته خبرې وکړي او شبوړان دی ازادي رادیو سره په خبرو کې عرفان الله عرفان چې دغه پلاوی به طرف غړې د ویول چې دوی به بیګات شپه او نن ورځ دوی خبرې اوریده بیګا د شپه په دیوان پریکړه کې او سبا ورځ به د جرګې عمومي تالار ته او رستې پریکړه اوروي.
هم دې درې بجې شاو خو موږ نشو کولای په یو ساعت نیم ساعت نتیجې ته ورسېګو، نو موږ خپل مایس کینو په شریکه د سیولار ورته باسي د ټولو پاکستانو قناه ول وګزي نو څنګه تالار ته راولې موږ خو خپل شې سره همکاري وکړو د قانوني دګانه حقوقي نه کوم بښول شي موږ په غاده باندې پویډینو نو دوی موږ دا چې ویل چې موږ خپل کولای شو چې په بعض موضوعات بحث وکړو او یو لار ورته وباسو.
پرون د ولسی جرګې د مشرتابه لپاره په انتخاباتو کې میرحمان رحماني 123 او کمال ناصر اصولي 55 رای وګټلې. د جرګې موقت رئیس اعلان وکړ چې ښاغلی رحماني ګټون کې د خو ښاغلی اصولي او یو ځین نور وکیلانو اعتراض نه مانه. نن په ولسی جرګه کې مترزو وکیلانو پرې نه خود چې میرحمان رحماني د ولسی جرګې د رئیس پر څوکۍ کېنی چې ورسته لانجه راولاړه سو.
ټول متاسفانه کې چوکۍ پارلمان
همدارنګه د ځینو وکیلانو ویل چې ولسی جرګې بیخي نظامي بڼه غوره کړې ونن.
ټول متاسفانه کې چوکۍ پارلمان به ګیروګون گرفته شده، وضعیت داخل پارلمان نظامی هست، اجازه داده نمیشه که مجلس شروع شوه.
اکرم صاحب اوس به معلومیږي چې په خبرو کې دوی څه پریکړه کوي. دا لومړی ځل نه ده چې د ولسی جرګې د ادارې پلاوی په ځانګړې توګه دریس په ټاکلو باندې ستونزې راولاړېږي، بلکې د شپاړسمې د تخنیکي دورې کې هم ورته ستونزې موجودې وې چې بیا وروسته د یو مصلحت له مخې عبدالروف ابراهیمي د جرګې د رئیس په توګه وټاکل سم.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. واموریدل چې د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر راپورته شوې شخړې د حل لپاره ټاکل شوې. پلاوی وای چې سبا به په دې اړه خپل وروستۍ پریکړه د جرګې عمومي غونډې سره شریکه کړي. لکه څنګه مو چې واوریدل، تیر ورځ د دغه څوکۍ لپاره دوه مخکښ نوماندانو کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني انتخابات وکړل چې بالاخره جنجالي پای ته ورسید. زمونږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.
تازه دقیق معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي پر وخت د جمهوریت ریاست د انتخاباتو تر اثر کېدو لپاره چمتووالی لري. خو دغه کمیسون وایي د دې کار لپاره ډیر بخنه غواړم. د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د پخوانی غړو او دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژي د رئیس په ګډون 1595 دوسیې سترې محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي نن یو خبري ناسې ته ویل ارزونې ښیي چې دغه کسانو د کونړ او بدخشان په انتخاباتي حوزو کې د صلاحیتونو نه په ناوړې ګټې اخیستنې، د رایو په کمولو او ډیرولو، د پاڼو په تزویر او مالي فساد کې لاس درلود. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه لستر محکمې غوړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
د افغانستان لوی سرنوالۍ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دولس مهمو غړو د دوسیو سیړل بشپړ کړي او د حکم د صادرولو په هدف یې ستر محکمې ته استولې دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولي د یکشنبې په ورځ په یوې ناسته کې وویل ارزونې ښیي چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ پخوانی رئیس اووه غړي، د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون درې غړي او د ولسی جرګې د انتخاباتو د کونړ او بدخشان د انتخاباتي حوزو مسؤلین د درغلیو او سرغړونو مسؤل ګڼل شوي دي. د دواړو کمیسیونونو لسو غړو د کونړ او بدخشان په دوو قضیو کې د لوی سرنوالۍ لخوا الزامیت کسب کړی، د دوی پر وړاندې تورونه ثابت شوي دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ دوه رئیسان دي چې د ټولو شمېر 12 ته رسیږي او تورن دي. دوسیې سترې محکمې ته استول شوي دي. د وویل د ولسی جرګې د انتخاباتو دوسیه 191 ته رسیږي او ارزونه ښیي چې 415 کسان مزنون، تورن او محکوم بلل شوي دي. ښاغلی رسولي وایي په دې ډله کې 48 کسان د کابل حوزې او سباندې 420 سرغړونو او درغلیو له امله په نورو ولایتونو پورې اړه لري. دغه قضیه د ورزګان، بادغیس، تخار، دایکندي، میدان وردګو، غور، نورستان، کونړ او غزنی ولایتونو پرته په 15 ولایتونو کې ثبت شوی چې د پولیسو ځواکونه، د دولت کارکوونکي، د کاندیدانو سارونکي او په خپل کاندیدان پکې شامل دي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې په درغلیو او سرغړونو تورن ګڼل شوی دی. لوی سرنوالی وایي د ولسی جرګې د انتخاباتو په تړاو د لوی سرنوالی د یوې ځانګړې کمیټې لخوا دواوی شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال د میزان په 23 او 29 وشول او ویل کیږي چې درغلې او سرغړونې پکې دومره ډېرې وې چې د انتخاباتي کمیسیونونو رئیسان او غړي د ولسمشر د یو فرمان له مخې لوی سرنوالۍ ته وپېژندل شول او دغه ادارې د ارزونو تر پایې پورې ممنوع الخروج اعلان کړل. وس لسو میاشتو وروسته لوی سرنوالۍ وایي په دې اړه خپلې څېړنې په شفافه توګه بشپړې کړي او ستره محکمه چې په دې اړه هره پریکړه وکړي عملي به شي. بلخوا د انتخاباتو ځینې څارونکي له سترې محکمې غواړي چې په دې برخه کې عدالت تامین کړي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ رئیس یوسف رشید وایي دی وایي دا ډېره مرسته کوي، خلک به باوري شي چې که څوک جرایمو ته لاس وروړي نو بې پوښتنې نه پاتې کیږي او خوندي به نه وي. دا کار د عدلي او قضایي بنسټونو باور او عزت ډېروي او د کمیسیون نورو غړو ته د عبرت درس ګرځي. که دا کار څو کسانو پورې محدود او فرمایشي وي، د عدالت د پلي کولو پر وړاندې به دغه باور رامنځته شي چې د سیاست او عدالت فضا سیاست ولکه کړې ده. د سترې محکمې ویان امان الله ایمان په دې اړه چې په دغو دوسیو به کله حکم صادرېږي څه ونه ویل، خو ښاغلی رشید وایي که عدالت په ښه توګه تامین نه شي له قانون نه به د تیښتې په فرهنګ بدل شي، راتلونکي انتخابات به له درغلیو ډک وي او د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا به د عدالت د تامینولو په اړه خلک بې باوره شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. درنو دوستانو، دا خپرونه مو همدا اوس پر ویب سایټ هم تعقیبولی شئ، پته مو د ازادي راډیو .com. ورزو کونړ ته د کونړ اوسیدونکي په دې ولایت کې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې مخ په زیاتېدونکو فعالیتونو اندېښمن کړي او له حکومت غواړي چې د دغه ډلې د نور پرمختګ مخه ونیسي. دغه موضوع روح الله انوري تعقیب کړي، نور جزئیات وړاندې کوي.
د کونړ وسیدونکي وایي د ولایت په بیلابیلو ساحو کې د هرې ورځې په تیرېدو د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه مخ په پراخېدو دي او همدې کار دوی اندېښمن کړي دي چې لمن به یې هوارو سیمو ته هم راوغځېږي. د چپې درې ولسوالۍ د مرکز اوسیدونکي عبدالله خان وایي
موږ سره دوهم ورځ داشت او حشد دی چې نن دی او سبا دی، موږ هم نیسي او درم نیول او ایسته وخت دا دیګل ساحه او دا وچ ناونه دا کوردر ساحه او دې ساحه ته هم بس کوشش کوي د خپل اکمالات او خطرونه او د هغه تنظیمایي او لګې د خپل حساب قوي کوي او په اساسي شکل باندې.
هغه وایي که چیرته د یادې ډلې د پرمختګ مخه د نورګل په مزار دره، د چوکۍ په دیوګل او نورو درو کې نیول شوی وای نو سربي چپې درې ته نه رسید.
سری عملیات چرته را شیخ خپل فلمونه لکه یو ما سره بل سره وګوري دونه پر راول منګه عملیات وکاو خلاص ور چمړ کله مونږ او د مشورې کله مونږ پلانې مونږ وستانه مونږ.
یوازې د چپې درې ولسوالۍ او د ګوندیو سیمو اوسیدونکو د داعش له پرمختګ ویرنه لري، بلکې د اسدآباد او نور ولسوالیو اوسیدونکو هم ورته اندېښنې لري. د اسدآباد اوسیدونکو اکرام الله وایي
کونړ ډېر غریز ولایت دی او په دغه کې دیو راټوکېدلې دي او ولسونه زوروي او خلک زوروي او ګواښ جوړوي، نو حکومت نه زموږ دغه تقاضا ده چې دغه په مقابل کې پوځي عملیات پراخه عملیات وکړي او دغه خلک د منځه یوسي.
خلک وایي چپه دیګل او یو شمیر نور درې لولسی خلکو خالی شوی او که د یادې ډلې د نور پرمختګ مخه ونینیول شي نو دوی به هم د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شي. د کونړ نوی امنیه قومندان سمونمل شفیق الله سهر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په کونړ کې ټول افغان ځواکونه شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو مقابلې ته چمتو دي او هر ځای کې چې ځانونه ښکاره کړي دوی به لمنځه یوسي.
جای کې داعش است ما همیشه د تپ تلاش شستیم و کوشش میکنیم چې داعش کدام نقطه ای که باشه ختم کنیم و از مردم غیور دیندار و مجاهد پرور ولایت کنر این خواهش دارم که امره نیروی امنیتی ما یک جا مثل یک برادر یک فامیل همکاری کنه و جایی که دشمن است او را به ما نشانی کنه میتونیم به زودترین فرصت او را از بین ببریم.
چیرته چی داعش ته موگی د منځورولو د پاره تل هڅه کوو. زه د کونړ له شریفو ولسونو غوښتنه کوم چې د داعش او نور وسلوالو په پیدا کولو کې د افغان ځواکونو سره د یوې کورنۍ د غړي او ورور په څیر همکاري وکړي څو یې موږ ډېر زر له منځه یوسو. د یادونې وړ ده چې د روان لمریز کال د لومړۍ میاشتې په دوهمه او درېیمه نیټه په چپه دره کې د وسلوالو طالبانو او د داعش ترمنځ جګړه وشوه چې په کې د جګړې دواړو خواو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم مرګ ژوبله واوخته او د جګړې له ویرې شاوخوا درې نیم زره کورنۍ د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوې.
اوس هم له کونړ ورزو کندوز ته د کندوز اوسیدونکو شکایت کوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې وخت او ناوخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي موټرونه تلاشي کوي او د خپلو اهدافو پسې ګرځي او دغه ستونزې له کبله اوسمهال پر دې لارې د دولتي او غیر دولتي بنسټونو کارکوونکي په ډاډه زړه سفر نشي کولای. په دې لړ زموږ همکار اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي ګواښونه خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د کندوز بغلان لوی لار د شمال ختیځ زون ولایتونو د هیواد له شمال ولایتونو او دغه راز د هیواد پلازمینه کابل سره نښلوي خو په دې ورسوي کلونه کې دغه لارې په اوږدو کې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دې لارې یو تن موټر چلوونکی حبیب الله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
مشارای کندوز بغلان از مدت هاست کې خیلی ناامن است، تهدیدات زیات.
له ډېرې مودې را په دې خوا د کندوز بغلان لوی لار له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ ده ځکه وخت نا وخت د دې لارې په اوږدو کې وسلوالې نښتې وي او طالبان هم سړک ته راوځي او له کبله خلک په ډاډه زړه پرې سفر نشي کولای. د خلکو د خبرو پر بنسټ چې اوس مهال د دولتي او د غیر دولتي ارګانونو کارکوونکي او دغه راز شتمن خلک د دغه لارې په اوږدو کې د وسلوالو طالبانو د موجودیت او دغه راز د وسلوالو غلو له ویرې تګ راتګ نشي کولای. د دې ولایت دوه تنو اوسیدونکو هدایت الله او نذیر احمد
ډېر مودې رئیس د کندوز بغلان لویه لاره د وسلوال مخالفینو او وسلوال غلو لخوا یو لړ تهدیدونه پکې شته چې ځینې وختونه بار وړونکي موټرونه او همدارنګه مسافر وړونکي موټرونه دروي او د دوی د ازار وضعیت سبب ګرځي. ځینې وخت په دې لویه لاره کې وسلوال غلاوي او همدارنګ جګړې کېږي چې ملکي کسانو ته پکې تلفات اوړي.
د کندوز او بغلان لویه لاره کې ستونزې ډېرې زخت ډېرې دي. د دې په خاطر سه څوک تیریږي په دې لاره کې مشکلات ویني نتی مشکلات غلست دی وسلوال طالبان په دلارو کې وزي د رغت ستونزې ده.
ل دې سره سم د کندوز د ولایتي شورا مرسیل صفی الله مری هم د خلکو ستونزې مني او دغه راس پر اړوند امنیتي چارواکو غږ کوي چې د دې ولایت د لوی لارو د امنیت تامینولو پاړه کوټلې ګامونه پورته کړي.
ان دا غوښنه له سره لوس نه نه دي دا تقریبا له کلو را سي دا غوښنه دي. موږ له حکومت محلي او مرکزي نه خواهش داده چې هلته پوسټې جوړې کړي، بیزونه جوړ کړي، وسو د قندوز خلک دي، تخار او بدخشان خلک دي، په اسانۍ پر راحتي وکولې شي له دغه مسیره رفتامه ډاکټر ولسی.
بل خو د کندوز د امنیت قومندان منظور خان ستانګزي بیوي چې د کندوز بغلان د لوی لارې په اوږدو کې امنیتي پوسټې موجود دي او دغه راز امنیتي ځواکونه خپلې ګزمې هم ترسره کوي تر څو خلک په ډاډه زړه پرې تګ راتګ وکړي.
موږ غږ ازادي راډیو نوري. د افغانستان مرکزی بانک په افغانستان کې د یو ایرانی بانک جواز لغوه کړ. د افغانستان بانک ویان ایمل عاشور نن ازادي راډیو ته ویل دغه ایرانی بانک د افغانستان د مرکزی بانک وضع شوي اصول او مقررات نه مراتول ځکه ترې د فعالیت جواز واخیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د مرکزی بانک دغه اقدام هرکلی کوي. وایي دغه بانک د افغانستان په اقتصادي او سوداګریزو مسایلو کې هیڅ نقش نه درلود. په دې اړه تفصیل خان محمد سین وړاندې کوي.
د بانکدارۍ په نظام پورې د اړوندو قوانینو نه مراتول، د بانکدارۍ له مقرراتو سرغړونه او د افغانستان په اقتصادي وده کې برخه نه اخیستل هغه موارد دي چې په افغانستان کې د آریان په نامه د ویرانی بانک د لغوه کېدو لامل شول. د افغانستان د مرکزی بانک ویان ایمل عاشور د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دغه پریکړه کې هیڅ سیاسي انګیزه نشته بلکې اقتصادي او مادي اړخونه پکې په پام کې نیول شوی دی.
آریان بانک یک بانک است که به نام بانک افغانستان ثبت است ولی سهامداراش ایرانی بودن.
د وویل آریان بانک د افغانستان بانک په نامه ثبت دی خو سهم لرونکي ایرانیان دي. سو موارد لامل شول چې د افغانستان بانک عالی شورا دغه بانک جواز لغو کړی. اریان بانک په افغانستان کې هیڅ پانګوال یا سوداګر ته پور نه ورکاوه او په دې برخه کې ناسی ځوانډ لرله. له دې امله مرکزی بانک پریکړه وکړه چې دغه بانک جواز فسخ کړي. د خاغلی آشور په خبره هر بانک که کورنۍ یا بهرنۍ وي او د افغانستان د مرکزی بانک له قوانینو سرغړونه وکړي جواز یې لغوه کیږي. دی وایي آریان بانک د خپلو حسابونو په تصفیه کولو لف شوی او وروسته له دې هیڅ ډول بانکي فعالیت نشي کولی. د مرکزی بانک د معلوماتو له مخې د دغه ایرانی بانک د جوړېدو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو ستونزو هوارول وو. آریان بانک د ملي او د ایران د صادراتو د بانکونو په ګډه پانګه په 2004 میلادي کال کې په کابل کې فعال شو چې وروسته په هرات ولایت کې هم یوه څانګه پرانستله. د دغه بانک لومړنۍ پانګه $10 میلیونه اعلان شوې وه چې د ایران د دولتي بانکونو صادراتو او ملي بانکونو لخوا تمویلېدله. په خوا تر دې درې نور کورني بانکونه کابل بانک، د افغانستان د پراختیا او تجارتي بانک او د حبیب بانک په نامه د یو پاکستانی بانک جوازونه هم د بانکي قوانینو د نه مراعاتولو له امله د مرکزی بانک لخوا لغوه شوي وو. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال یونس مهمند آزادی راډیو ته وویل آریان بانک د افغانستان په سوداګریزو برخو کې هیڅ رول نه درلود. دی وایي دغه بانک یو سوداګر ته هم سوداګریز، ساختماني او صادراتي پورونه نه ورکول. له خلکو سره هیڅ ډول راکړه ورکړه نه لرله، یعنې په اقتصاد او سوداګرۍ کې هیڅ نقش نه درلود. نو هر بنسټ چې د بانکدارۍ له قوانینو سرغړونه کوي باید په اړه یې همدا شان پریکړه وشي. د اقتصادي چارو پوه تاج محمد اکبر وایي ټول کورني او بهرني بانکونه باید د هیواد د بانکدارۍ له قوانینو سره سم د هیواد د اقتصادي ودې لپاره هڅې وکړي او پانګې باید خوندي وي. ښاغلی اکبر ټینګار کوي چې که بانکونه دغو مسایلو ته پام ونه کړي د فعالیت جواز یې باید لغوه شي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع، سعودي عربستان د حقو حملو په اړه چې وایي ایران لاس پکې لري. د بحث لپاره د روانې مای میاشتې په پای کې د خپلو متحدانو دوه سرمشري رابللي. دا حملې د سعودي عربستان د تیلو د تولید پر تاسیساتو او د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو بیړیو شوي دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د ایران او د سیمې د هیوادونو په اړیکو کې کړکیچ په زیاتېدو دی، د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د خلیج د همکارۍ د شورا او د عرب لیگ پر مشرانو غږ کړی چې په سیمه کې د وروستیو حملو د لړۍ په اړه د بحث لپاره د روانې مې میاشتې په 13 نیټه په مکه کې د بیړنیو غونډو لپاره راټول شي. د سعودي او نورو عرب چارواکو له قوله ویل شوي دي چې په دې بحثونو کې به د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې پر څلورو تجارتي بیړیو د برید او همداراز ریاض ته نږدې د تیلو د تولید پر تاسیساتو د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د حملو پر لړۍ تمرکز وشي. د سعودي د تیلو پر تاسیساتو د حملو مسؤلیت ایران پلاوی حوثی ډلې چې تهران یې ملاتړ کوي منلی. ایران پر اماراتي بیړیو په برید کې لاس لرل رد کړي دي. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس سپا د بهرنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله راپور ورکړی چې عرب مشران به د مکې په سرمشریزه کې د دې حملو او همداراز په سیمه کې د نورو دې ته ورته حملو د مخنیوي د تدابیرو په اړه بحث وکړي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر نن یکشنبه پر تهران تور ولګاوه چې د سیمې د بې ثباتۍ هڅه کوي. الجبیر له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د ایران د دې هڅو د مخنیوي په برخه کې مسؤولانه اقدام وکړي. د سعودي عربستان نږدې متحد متحده عربي اماراتو د دې سرمشریزې د رابللو لپاره د ملک سلمان اقدام ستایلی دی او ویلی دی چې په منځني ختیځ کې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دې ته اړتیا شته چې عربي هیوادونه په خلیج او نورو سیمو کې یو موټی وي. سعودي عربستان او متحده عربي امارات چې د سنی اسلام پیروي کوي دواړه د ایران پر وړاندې د امریکا نږدې متحدان دي. د ایران او د سیمې د نورو هیوادونو ترمنځ د ناندریو په داسې حال کې زور اخیستی چې د متحدو ایالاتو او ایران ترمنځ اړیکې هم خورا زیات ترنګلی شوي. واشنگتن په منځني ختیځ کې خپل پوځي حضور پیوړی کوي او د استخباراتي اطلاعاتو پر بنسټ ادعا کوي چې ایران په سیمه کې د حملو پلان لري. خو له دې ټولو خبرو سره سره واشنگټن او تهران دواړو د جګړې احتمال رد کړی دی. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر الجوبیر هم وویل چې د دې هیواد په سیمه کې جګړه نه غواړي او نه د جګړې د پارولو هڅه کوي. نوموړي وویل سعودي عربستان به د احتمالي جګړې د مخنیوي لپاره تر وسه وسه هڅه وکړي، خو د پاین حال کې ټینګار وکړ چې که نور اړخونه جګړه غوره کړي نو دا هیواد به هم له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي څو د خپل ځان او خپلو ګټو دفاع وکړي.
زموږ غږ آزادي راډیو نوري درنو دوستانو د مازیګر سلور بجې او دیرش دقیقې شوې. سالی محمد سالی راغلی دی د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزونه وړاندې کوي.
د ولسی جرګې د رئیس د ټاکلو پر سر د ولاړ سوې لانجې د هواري لپاره یو 15 کسیز هیات ګمارل سوی دی. دغه هیات ویلي چې د خپلو خبرو نتیجې به سبا اعلانوي. طالبانو او د افغانستان لپاره د جرمني ځنګړي استازي په قطر کې سره کتلې دي. دا کتنه په داسې حال کې سوی چې د افغانستان د 14 کلنې جګړې د ختمولو لپاره نړیوالې هڅې روانې دي. د ملي امنیت عمومي ریاست د هلمند په ګریش ولسوالۍ کې د دولت د نونسو مخالفو وسلولو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. دغه ریاست ویلي چې دغه عملیات د قاتم ملاتړ د ماموریت په همکاري سوي. د غزنی چارواکي وایي چې په څو حملو کې 14 وسلول طالبان وژل سوي دي. ویل سوي چې دغه عملیات په تیرو 4 ساعتونو کې سوي. د تخار ولایت په رستاق ولسوالۍ کې پرون د غیر مسؤول وسلولو ډلو په خپل منځي جګړه کې 9 غیر مسؤول وسلول وژل سوي او 6 تنه نور ټپیان سوي دي. ولسوال وایي چې د دولتي ځواکونو له ورتګ وروسته وضعیت کنټرول سوی دی. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنۍ یو 500 ساوره مسابقه روانه ده. دواړه هیوادونه به راتلونکي سه شنبه په خپلو کې دویمه 500 ساوره مسابقه کوي. راپورونه وایي د امریکا د تیلو لوی شرکت اکسون موبیل په عراق کې د تیلو له یوې ساحې څخه خپل امریکایي کارګران ورغوښتي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان یو ور بیا ټینګار وکړ چې له روسیې څخه به د میزایلو اس 400 ډوله دفاعي سیستم رانیسي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له ایرلند سره خپل لومړنی 500 ساوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ بورډ بیان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم دغه لوبه ته بشپړ چمتووالی لري.
د شرایطو د افغانستان کرکټ ملي لوبډله پوره تیاری لري. موږ ته مده چې په دغه دوه سیالۍ کې د ایرلند په وړاندې ترسره کیږي افغان کرکټ ملي لوبډله ښه لاسته راوړنې ولري او د تل په څیر تر بریا ورسیږي.
دا سیالۍ به د ایرلند په وخت د ورځې په 10 بجې او 15:30 دقیقې وشي. د کرکټ ملي لوبډله به له دغو سیالیو وروسته انګلستان ته ولاړ شي او هلته به د نړیوال جام په سیالیو کې ګډون وکړي. د سوکوهنی فدراسیون د افغان کډوالو ټورنمنټ جوړوي. د دغه فدراسیون رئیس عبدالله شکیب ستاری نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې به له ایران، استرالیا، جرمني، فرانسې او انګلستان څخه بیلابیل ټیمونه برخه واخلي.
د کابل برگزار میشه او هر ورزشکار مو برادر مو که به از خارج مو حاضر هستیم بوکسرای مو تحت تمرین هستن همراهشان.
نموری د لوبو د پیل دقیق وخت تو نه خود خو ویل د لوبي په نږدې راتلونکي کې ترسره کیږي. د وستانډیز کرکټ لوبډلې مشر جیسن هولډر وای په نړیوال جام کې به یو تر ټولو ستر هدف افغان لوبډلې وي. خغلی هولډر له کرک انفو سره په تازه مرکه کې ویلي لوبډلې به هڅه وکړي چې له افغان کرکټ لوبډلې څخه د نړیوال جام غوراوي سیالیو د ماتې غچ واخلي. افغان کرکټ لوبډلې تیر کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې 2 ځلې وستانډیز ته ماتې ورکړه. اټکل شوی چې د روانې میاشتې پر 1 د کرکټ نړیوال جام د انګلستان په ویلز او انګلند کې پیل شي.
موږ غږ آزادي راډیو نه اوري درنو دوستانو. ناجیه صافی و چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واورېدل د افغانستان او د ایرلند ترمنځ لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه روانه ده. ټاس افغانستان ګټلې او مقابلې لوبډلې ته د منډو جوړولو بلنه ورکړې ده. ایرلند تر دې دمه 137 منډې کړې، 4 لوبغاړي سوځېدلې دي او 15 اوره شوې دي. د افغانستان په توپ اچونکو کې دولت زدران 2 وکټې اخیستې. همدارس ګلبدین نایب یا او راشد خان هم
یو وکټ تر لاسه کړی دا لو بروانه دا او روسي جزئیات به درته په بل خبرونه کې وړاندې کړو. اوس هم دوه ونې خبرونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شوی عزیزانو برنامه نشر ته چمتو دي ک وخت لري دا هم را سره واوري تربیه در لپمن
د انصاف په لټه کې
یو چاغې پسې ورشه بل یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یت سر نه وښته
خو مسؤلین څه وایي
کو دې ازری په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د دې ونه د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د هلمند له ولایته د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روغتون کې ډاکټر وو، خو سبان یو کال کېږي چې د پرته له دلیله لدن د لری کړی دی. دغه ستونزه مو د هلمند ولایت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر متی الله همدرد او ورپسې به د هلمند ولایت د چارواکو نظر واوري.
د انصاف په لټه کې
خورور نوم د سید او د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
ما نوم ډاکټر متی الله همدرد دی او د هلمند ولایت د متادینو د شفاخانې اتیا بستري د شفاخانې مسؤول و مخته.
ستونزه د سوا
استونزه دا وا چې زه هلمند کې د متادین او شپخانې ته د سړي د شپخانې مسول وم، نه کلمې ارجابای کې ناکام شوه یم، نه مشل د غراځري کړې ده، نه بل کم توصيه اختاره کي کړې، نه بل کم جرم کړې ده. او ما غوښتل چې حالت زه غلم او ورکم او د هلمند د شیطانی سرپرست ریس ډاکټر امین الله عبد او د کندهار او د هلمند د حوزي سپروایزر ډاکټر بلال کرامت ز په غیر قانوني ډول د وظیفې څخه لری کړم او زما په وځ باندې د هلمند د امیر روسي سرس رئیس امین الله عبد خپل راډ زما په وځ باندې مقرر کړو.
سو کال د هلمند په دغه روغتون کې کار کړي؟
ما تقریبا یو کال الته د شپخانی مسول په حیث باندې و، ما د کال اخر کې د کابل نهایتان داغ د شپخانی د پرسونل د ارزیابۍ لپاره
او رمې دامه ور
دې نمخ کې زما سپروایزر چې و ډاکټر صاحب نظر محمد عالمی و د کندهار او هلمند او زابل د معتادینو شپخانی کله چې هغه وظیفه بل ځای غشول په معتادینو کې د نظارت او ارزیابۍ مسول وټاکل شو، زمنګ سپروایزر ډاکټر بلال کرامت وټاکل شو. نو هغه چې رالو ما سره مقصد د شخصي تعصب په بنا باندې او د هلمند سوي سرپرست رئیس و د سیستم ته جوړ کړو په غیر قانوني ډول زه د وزیر ته خلل کړم او پیما وزارت ته تامې تاریخ وکړه، وزیر صاحب د برسي احکام ورکړه، ما غریزه به وړه متادي نور رئیس ته هغه د وزیر احکام ته هیڅ کوم اهمیت ورنکړو، بیا موږ دوباره بل اړیزه وکړه، وزیر مهین احکام ولیکل پیدا محمد پېکان هغه د وزیر احکام ته هیڅ د مهین احکام ته کوم اهمیت ورنکړو، بل اړیزه ولیکل د وزیر د شیطانی مهین ده هغه تم کوم هغه ونکړو.
په هلمند کې د مسؤل چارواکو ته یا عام روغتیا وزارت ته کوم شکایت کړي؟
نو زه هلته لاړم او ولایت مقام ته، ما ولایت مقام کې عریضه وکړه، متاسفانه والي صاحب نو خارج ته لاړ وو او بیا ماوین د ولایت چې وو هغه تم عریضه هغه کړه، خو ماوین د ولایت سره زما خپل ملاقات ونه شولو، نو ماوین د ولایت هم په عریضه باندې د کوم اجرات نو وکړي.
ستا تحصیلات په کومه کچه دي او اوس چې لدن د لره شوی په کوم بل کار مصروفي که څنګه؟
زه خپل د ننګرهار طب نه تقریبا شپاړس کاله مخکې پارس شوی یم او اوس یو کال کېږي چې کوم وخت نه چې زه هلته وظیفین لره شوی یم، تقریبا دا د دیارلس میاشتې کېږي او چې زه تر اوسه بیا سرنوشته یم او بې وظیفې یم او د معتادینو رئیس ته څو ځلې ورغلم، ماته وایي نن راشه او سبا راشه، او نن او سبا کې ما باندې دغه دیارلس میاشتې ویشتلې.
خبرور مونږ کوشش کوو چې دغه موضوع د هلمند لوالی یا د عام روغتیا وزارت له وزیر یا کوم بل مسؤل سره شریک کړو.
زما اخري غوښتنه دا ده د قضایي او عدلي ارګانونو له څارنوالۍ نه او ماته به د خپل حقوق ټول ډاکټر شي، دوباره زه به په خپل وظیفه برحال شم او د تیرو میاشتو ماشومان باید ماته حواله شي.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د هلمند د والی لویان خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. جناب زواک، د هلمند ولایت د ډاکټر متی الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي چې
سو کال د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روختون کې کار کاوه. دی وای د دغه روختون سرپرست رئیس د ده په خبره پرته له کوم دلیل او کوم جرمه له وظیفې لرې کړی او دا هم وایي چې پر ځای خپل د کورنۍ یو غړی مقرر کړی. په دې حصه کې مستاسو نظر غوښت.
دې لپاره چې باید موږ د دې موضوعاتو نه دقیق خبر شو او موضوعات د هلمند د والی صاحب تر رهبرۍ لاندې هغه ریاستونه او یا هم هغه ارګانونه چې قرار لري هغو کې هر څوک چې مشکل ولري که ډاکټر صاحبان وي او یا هم نور کولی شي د شکایتو دفتر هم شته دی او هم په دې تر څنګ موږ کولی شو څلي دوستار ته د دوی په خدمت کې اوسو او خپله هلمند والی د سهار د 2 بجو نه بیا د ماښام تر 2 بجو پورې افطاري وخت پورې او وروسته له افطاري نه هم د خلکو په خدمت کې دی تر څو خلکو مشکلاتو ته رسیدګي وکړي. موږ په دې باندې چې ډاکټر صاحب مطیع الله بهیر مطیع الله همدرد چې څه وخت یې خپله ستونزه زموږ سره شریکه کړي امکان دی ولري چې ستونزه شریکه شوې وي خو د تعقیب کړي نه وي او یا هم د پریشي وي نو د دې لپاره چې باید د نږدې نه په دې برخه کې موږ د سره خبرې وکړو. ولایت ادارې دوی په خدمت کې ده کولی شي تشریف راوړي ولایت ادارې ته او تر څو موږ وتوانی شو چې د دې ستونزه د والی صاحب سره شریکه کړو او د دې طریقې څخه وتوانی شو چې د دوی د ستونزې د حل لپاره د هلمند د والی د هرات په مقابل کې یو هیئت وټاکل شو د دې ستونزه بررسي شي او تر اوسه پورې موږ دا معلومه نه ده چې آیا په کوم برخه کې ده ایا په قانوني ډول او په غیر قانوني ډول باندې منفق شوی دی او بل څوک یې د پزای باندې پرل شوی. په دې برخه کې موږ د دوی په خدمت کې هر وخت کولای شي او د دې ترڅنګ تاسو د برنامې له طریقې څخه مخکې هم یو موضوع مشترک شریک شوی دی اختر محمد په نامه باندې چې په وو موضوع کې هم مخکې یادونه شوی چې یو خوره ورایت ته د سګینه کې ژوند موږ مسکولای چې والی صاحب سره ونی او بل خوانه دولت مستند کې استملاک کړی دی او یا هم نور مشکلات کې خو کله چې موږ دلته راوغښته یا غو موضوع دم غړینیم سات وړاندې د سره ما خپل ونیدل چې دا موضوع والی صاحب سره هم مطرح شوی دی او پیران ته تعقیب لاندې د تاسو شي په دې موضوع باندې کار وسی او د غوښتنو تر رسیدګي وسی او په کوم ډول موږ کولای شو چې ستاسو تر رسیدګي وکړو. خو د قانوني لحاظ باندې موږ په قانوني ډول باندې د خلکو مشکلاتو ته په هر ډول چې کېږي روزمره رسیدګي کوي ان شاء الله خدمت.
زوکس ډیر مننه چې زمونږ د تیر ونی د پروګرام د یو عارض عریضه مو اخست او کار پی کوي ډیر مننه. خو زوکس ک ډاکټر همدر ستاسو دفتر ته مراجعه وکړي سمشوره یا امرسته به ور سره وکړي
ان شاء الله دغه چې په قانوني شکل باندې مستعید خدمت کیو چې د ستونزې په قانوني شکل باندې ورته حل کړو او دغه ستونزې ته د لپاره چې آیا په دې برخه کې چې دوی د دې اداره کې چې دوی ولایت ته مراجعه کړي دا ستونزې ته رسیدګي نه دسوي خو په دې برخه کې باید دوه اسناد وکړل شي چې آیا دوی ته رسیدګي شوی یا هڅه ورته تاکل شوی دی موضوع تر کومه ځای پورې مخکته لی او یا لوري د مشکل ایجاد کوي دی. اړې به فکر موږ د دې خدمت کیو چې دوی تشریف راوړي ولایتي ادارې ته او موږ هغه دوی هغه ستونزې چې هغه به ان شاء الله همه جنبه بررسی کیږي په قانوني شکل باندې چې کدوی غیر اساسي وی او یا هم منفقسي وی لدند نه به طرفه سی وی او یا هم په غیر قانوني ډول کچیر دوی سره جفاف وی وی او یا هم دوی ته مشکل ایجاد کوي په دې برخه کې به ولایتي اداره هیڅ ډول کومه څه دي ولا درغوي او په خدمت کې دي تر څو ترستګي
د انصاف په لټه کې.
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د هلمند ولایت د ډاکټر مطیع الله همدرد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلي و چې سو کالې د هلمند ولایت د روغ د درملنې په روختون کې د ډاکټر په حیث وظیفه اجرا کړي خو دغه روختون سرپرست رئیس پرته کوم دلیل له دندې لری کړي او د هلمند د والی ویان خاغلی عمر زواک وویل چې د ورته مراجعه وکړي چې اسناد وکتل شي او د ستونزې حل ته قانوني لار ومندل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرې او قانوني وي له ازادي رادیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د
دا زادی رادیو درنو اوریدونکو او دوبر کو سو عزیزانو د خبرونی ګران دوستانو سلام هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ د دې پروگرام اوریدو ته زه طاهر روشن ستاسو هرکلی کوم قدرمن اوریدونکو موږ همیشه دغه خبره یاد کړی ده چې کله چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبتوي نو لطفا خپل نوم او ادرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسي وکاس پورنوم د پلار او یا نور دوستانو نمونه او نشانی ذکر کړي خو بیا هم زموږ ځنی اوریدونکو دغه شرطونه نه مراتبي یا دا چې د یادې وزي او یا هم زموږ ځنی دوستان د خپل ورکسي وی عزیز یا دوست نوم او نشانی د یاد باسي چې دغه پیغام به نیمګړی وي که څه هم موږ به خپور کړو خو کله چې نور اوریدونکو اوري نو نسی کولای چې ستاسو سره په دې برخه کې بشپړ مرسته وکړي نو په همدې هیله چې دغه موضوع ته مو زیات پاملرنه کړې وي د دې ورځې دغه خبرونه لومړی د هغو دوستانو په پیغامونو سره پیلوو چې کوم څوک یې پیدا شوی وي نو راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو
الو سلام علیکم زه غفار یم اورور د ایران څخه مې کله تماس نیولې یو نه پاتې دلته د سردار محمد په نامه دی نور محمد زوی دی د هلمند ولایت مرګی دی یو نه پاتې د هر څه اورور په دغه نمبر باندې تلیفون وکړي یو څه تر اته نه یې نه سو درودیش نه سو تلور تلویش تلور آیا پنځه شپته تلیفون نمبر دی که دغه ږ زنګ ووهي دلته دا سړی ډېر وخت کېږي د الله څخه ورځ کار کېږي دلته دی مور نه پلار مور نه لري کور نه لري ورور نه لري ځای نه لري څنګه خبره الله
وروره اوس دغلته چا زنګ ووهه وایي دغسې ما سره یو کس د نوم یې ورته ونه ښود وایي بېخي لاسې وایي درې ګوتې نه شته دي او شنې سترګې دي وایي دا څلور کاله کېږي وایي چې دا ما سره د دغه شمېره مونږ وانهغېستله مهرباني ده وکړې دا لمبر مونږ ته خو لږ راکړي اوس عبدالشکور له لغمان نه دا اتلس کاله کېږي چې ما زمې نه درکه ده بېخي لاس درې ګوتې نه شته دي او دوه اوس ویلې چې څلور کاله کېږي چې ما سره ده او په دغه دا لمبر دی که د ما لمبر یې واخلې په دغه لمبر دی زنګ را ته ووهي څه تېر اتاز شپاړه څلور سوه اتلس درې پنځوس ډېره مننه
السلام علیکم زه محمد حسن د کندهار د ولایت څخه خبرې کوم یو رادیو ازادي ته یو څو مرمخ کې یو شوزی پیغام پریشو بیا د ټلیفون نمبر اعلان کړل هغه ټلیفون نمبر د زاد د دوه لاسه داد دی یو اړ پرتی وای نه بیا څه شو وای نه دا کوم ادرس چې هغه ما سره سم مو زه سلوی ښکاله کیږي د کور سره نظر کوي مو اوس بچان مې دی اولادونه مې دی دغه شوزی کوم نمبر چې دا کړی او بیا څو دغه د ازادي ته سړی دغه نمبر اعلان کړل ام هغه غلط او ځین هغه سړی څه خاص کوم چې پښتو وایي کې پښتو وایي نمبر دی قرار وایي هغه نمبر زه سی کوم زه دغه څه زیږی ما زه عبدالحی روزګان ولایت خاص روزګان ولسوالی ایم او اوس په هلمند کې گزاره کوم زه عبدالحی د حجی له خالق اخون زیم نو که زما دغه خبرې زما د بابا اوري چې په نامه سره د حجی ملا د خالق اخون دی ما ته دې پر دغه شمیرو باندې زنګ ووهي صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سل اووه دېرش دوه سوه یوویشت نو ما ته زنګ ووهي ډېره مهرباني به وي او دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه د یوه ورور سطخه ورکه ده او د په نامه سره د عبدالواجد یې دا ډېر وخت کېږي چې زما څخه یې تاته ورکه ده او که دی هم زما اوري په دغه نمبر دی و ما ته زنګ ووهي صفر اووه سوه نه څلوېښت یو سل اووه دېرش دوه سوه یوویشت په دغه شمېره باندې نو زما ورونه عبدالحنان عبدالله احمد عبدالباسط عبدالواجد دا ټول ته دې زما سلامونه ورسېږي السلام علیکم
الو سلام علیکم زه شیر احمد د هلمند ولایت سره ستاسو د ټلیفون په کښه قرار لرم غواړم چې د ورکوسو واجزانو خبرونې ته یو پیغام پرېږدم دلته یو کس دی دوی دا دوه کاله کېږي زه په خبر یم دا دوه کاله کېږي چې د چا سره دی په دغه ځګر باندې سپین ټاپ دی دوی زه د کجکي ولسوالۍ یم کې قریبان زما اورې ما ته دې په دغه تماس ونیسي نوسو پنځه څلوېښت صفر اووه یوولس شل والسلام پر دا جګر باندې سپین ټاپم لري
السلام علیکم زله زابل ولایت شمول زول ولسوالی ز خنجب لا خبر کوم زله چمنه ز خد کندهار پر طرف راسپور کوم پر دا روډ باندې میکشنای پیدا کړ ز محمد عثمان په نامه دی هر د شپاو تو ول تو کلوبي تاسو پلار نوم نه راشي نه د ورونو نوم راشي خدا د ایتیم وای ز ایتیم یم بس نو ز نه پیدنم دای بده چې کم مسلمان ورور وی د غالک اس کدار مسلمان ورور وی د غالک لما سر دی پر دغه شمیره تماس ونی سی صفر هو صفر صفر رید وات سلور پنځه پنځه اتن هغه مې د ټلیفون شمیره ده اس کدار مسلمان ورور د غالک ورور وی لما سر دی پر دغه شمیره تماس ونی سی والسلام ډیر مننه
گرانو دوستانو پیغامونه مو واوریدل په دې هله چې ستاسو کوم دوست او عزیز په دغه ډله کې وي اوس په هم راسو دغه اوریدونکو پیغامونه به واورو چې د خپل وکسو خپلوانو او دوستانو په لټه کې دي.
بله سلام علیکم شکیل و پدر من د خپل خود څخه زما یو د اکا زوی دی چې هغه یو کال کېږي به درک شوی دی ورک شوی دی او کار چاته په اړه معلومات وي دا شماره دې مات سره تماسونه سي سپر او یو یو شپږ سپر سپر پنځه دوا پنځه دا شماره دا چاته په اړه معلومات وي نو دا شماره نه دی ځنګو
څنګه سلام یو منې ز عبدالمنان میرم د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو ورځ ورته تقریبا شپږ کاله کې لږ د خلکو ورته نظر اخلي ډېر سخت خوښین یو چې نه د مرګ معلومات کې نه د ژوند معلومات کې د هر سړي په دغه باندې معلومات لري د خپل زما ځاګه وري مهرباني دی وکړي په دغه باندې شمیره ته زنګ ووي چې زما د ټلیفون شمیره ده چې پر و چې پر اته چې واوار نن اته شپږ دا زما شمیره ده په سر څو کړل پاک معلومات یې د خپل زما ځاګه وري چې ما سم بنا کا زی د شاباز اکل مسجد د نرمندو د ښه ځنه درک سوي چې جایز معلومات مخکمن. السلام علیکم.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو کارکونکو ته وایم چې تلیفون برکت خپل محمد خوشاله ما د المن ولایت نه موږ یو دوست دی په سنگینو لسالی کې نادره کسوي دی نو د کندهار دی نو د سنگینو لسالی کې کملګری او دوستان چې دې په لشکړګاه کې خدمت راغوري نو ځکه چې ورونه ډیر په تشويش کې دی او کلار دی کدی غواړي چې موږ سره معلومات راکړي په دې شمیرو د موږ سره اړیکه ونیسي ډېر ځواني دي صفر و صفر و څلور درې یو څلور دوه پنځه سلام شمیره ده صفر و څلور نه یو یو نه څلور و نه ډېره مهرباني به مو خدای دې چې زما پیغام ثبت شي د ازادي راډیو څخه ډېره مننه ښه وخت ښه ژوند د خدای په نام.
السلام علیکم زابل ولایت میزان ولسوالۍ اوسېدونکی فیروز احمد. زما ورور فیروز احمد د څو عمر مخکې د کندهار ته په مفهم ولایت کې نیسوې د نیس په وهلو سره سمې ټلیفون هاړي کې پرې شي نو که چیرې دوی په خپله یا دا پیغام اوري یا د په هر له نور څوک معلومات لري نو ترې په دې سره څنګه وي چې پر وڅاوا پاسه او څوارلس نو تاسو اته پینځو سمون چې پر څلور اویا دوا اویا پینځه په نو تاسو ودره.
السلام علیکم زه خپل حکیم احمد ایرمن ولایت لشکرګاه شهر څخه خبر کوم. ما بچی سالا ده د ایرمن ولایت د باغران ولسوالۍ د فلکان د کری او ستون کې دی د درو میاشت راځي نه درته کار څه په معلومات لري مستر چې په دغه شمیره اړیکه ونیسي چې پر وته لرته تلته یو شیوه ته ادرس او تلور وشي بل شمیره ده صفر وسو دو سو یو شپته تاسو ته که چیرې ته زما ځخ په لاوري په اړه څوک معلومات لري نو مهرباني دی وکړئ مستر دې په دغه اړیکه سره ونیسه. زه په
دغه ځای باندې راځم چې نه ځانګړي څه لري چې ته نه لې کې نه ودی ما یو وخت دې د فیض محمد په نامه دی دایوانه چیز نه درک دی کار څه ته معلومات نو په دغه شمیره جمع سره اړیکه ونیسي چې پر اړیا څلور اویا دوه سوه ته دور نیوي یو ځل بیا به صفر اووه صفر اووه صفر اووه څلور دوه نهه څلور.
سلام
السلام علیکم دا آزادی راډیو ټول ګلونو اوریدونکو ته یو ځانګړی سلام کوم. دا چې زما یو دوست ورک دی، دا چې ډېر پیسې ترې سلام یم، نو خدای دې وکړي آزادی راډیو د لارې را پیدا شي. نو د آزادی راډیو څخه به ډېر ښه مننه کوم. زه قدرت الله قدردان یم، د هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. زما یو دوست دا چې د الاداد په نامه دی، دا چې د مخکې په کابل کې وو، تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې ما دا اړیکې سره کښته شوي دي. نو که هر څه یا معلومات لري یا زما غږ دی په خپله اوري، نو دا چې په دغې شمېرې د اړیکې ونیسي نو ډېر به مهرباني وي. صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا، یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم، صفر اویا درې واره دوه دوه اووه یو سل اووه اتیا. په همدې شمېرې د اړیکې را سره ونیسي. دا آزادی راډیو څخه ډېره مننه کوم. سلام پوهه،
زه محمد صادق یم، د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ مې اړیکه در سره نیولې ده. زموږ یو خپل ورک دی چې محمد الله نومېږي، نو دیارلس میاشتې کېږي کار مسلمان ورور لیدلی، نو په دا شمېره چې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه اته څلور سوه دوه نوي پنځه سوه اووه شپېته، دا اړیکه مننه.
الو، زه د زابل ولایت سرصفا د ولسوالۍ څخه مې زنګ ولیدی، کارېزګي د کلي څخه. زما پلار د عبدالملک په نامه چې غټې غټې سترګې لري او سپینه ژبه ده، درې کاله مخکې هلمند وخوا ته د کوره څخه نادرکه شوی دی. که چا لیدلی وي په دغو ټلیفونو شمېرو دې موږ ته زنګ ووهي، یا که دی په خپله اوري. صفر اووه سوه نوي شپږ نوي درو اویا، صفر اووه سوه اووه دېرش نه پنځوس پنځه دېرش. که چا لیدلی وي موږ ته دې په دغو ټلیفون شمېرو زنګ ووهي. وسلام.
صادر الله ما د ننګرهار ولایت ستا سره په اړیکه کې یم. زما یو ورور د روزګان په جنګ کښې لادرکه شوی دی، د عیسی خان نوم یې دی، چارچینو په ولسوالۍ کښې. که تاسو مهرباني وکړئ دغه پیغام زمونږ خپور کړئ، ډېره مننه وي. دغه شماره باندې دې اړیکه ونیسي که چاته معلومات وي. صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا، یو ځلې بیا تکراروم، صفر اووه اویا دوه پنځوس نهه نوي نهه سوه اویا. بله شماره تکراروم، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش، صفر اته اویا څلور دېرش اته دېرش اووه سوه یو دېرش. مننه.
زه فرید احمد د زابل ولایت نیزانی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ما یو وخت شی دی د فیض محمد په نامه دی، د حاجي پیدا محمد کاکو زوی دی. دا یوه میاشت کېږي چې نادراکه دی د هلمند په ولایت کې. هر چا ته معلومات وي نو په دا شماره زما سره اړیکه ونیسي. صفر اووه څلور څلور صفر شپږ نه درې څلور درې. شماره یو ځل بیا، صفر اویا اویا څلور اویا دوه سوه څلور نوي.
سلام علیکم، زما یو وراره دی، نوم یې غایګل دی، څلور کاله کېږي چې ورک شوی دی، اصلي د ارغنداب دی. هر چا ته که معلومات وي پر داسې مهاره کې زنګ را ووي. صفر اووه صفر اووه یو اته اووه دوه نه څلور، یا صفر اووه صفر اووه یو اته نه دوه دوه نه څلور. بلل
د کونړ ولایت غازی آباد ولسوالۍ د جهالات کلي له تاسو څخه په تماس کې یم. زموږ یو ورور ماسل خان په نامه نومېږي چې هغه نادرکه شوی دی. چې هر چا ته د مړینې او ژوندینې څه معلومات وي نو په لاندې شمېرو دې اړیکه ونیسي. د اړیکو شمېرې صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس، بله شمېره صفر اویا شل دوه شل پنځه اویا شپږ سوه دوه نوي. مننه.
زه فیض الله مطمئن یم، اړیکه مې د هلمند ولایت نه دلیسه نیولې ده. او زما د اکا زوی دا پنځه شپږ کاله کېږي، د عبدالغني په نامه دی، د عبدالله اکا زوی دی، پلار نه لري، د عبدالحمد ورور دی. نو کولی شي چار مسلمان ورور چې پیدا کړی موږ سره د تلیفون پر دغه شمارو باندې اړیکه ونیسي. صفر اووه سوه درې اووه سوه شپېته شپږ سوه دوه ویشت، بله شماره صفر اووه سوه اووه څلوېښت اووه شپېته یو شپېته دیارلس. تلیفون شمارې یو ځل بیا، صفر اووه صفر درې اووه شپږ صفر شپږ دوه دوه، بله شماره صفر اووه څلور اووه او شپږ اووه او شپږ یو یو بیا په پای کښې درې. بس در بل پیغام د الله په امان.
السلام علیکم، عبدالحنان مومن یم، له ښایسته کندهار ولایت څخه. زما یو دوست له ډېره وخت څخه ورک دی، د وحید په نوم باندې. نو که دی زما آواز اوري، زما سره دې په دې شمېره معلوماتو کښې صفر وسوه تاتيا يواتيا بنزاتيا لس سفر و اتا 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 يو اتا بنزا يو سفر تقریبا دا یو کال وشو چې بیخي تقریبا زه معلومات لرم او نه کورنۍ نه کس ما وزه اوري په دغه شکره چې معلومات چې پورې اووه سوه اته اتیا یو اتیا پنځه اتیا لس د خدای په امان د پیغام د نشرېدو
روز د کونړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ جاله د کلي نه دا پیغام ټولو ازادي راډیو کارکوونکو ته پرېږدم چې زمونږ یو کس د ماسل خان په نامه چې درې کاله کېږي نه درکه شوی دی چې هر چا ته څه معلومات وي نو په دغه شمېرو دې اړیکه ونیسي صفر اووه سوه اته اویا درې څلوېښت لس مننه
دوره کوسو عزیزانو د پروګرام قدرمن اوریدونکو دا وساس پیغامونه چې زموږ د پیغام ثبتولو په سیستم کې مو پرې شو نو خدای دې وکړي چې ډیر ژر پر تاسو ستاسو دوره کوسو عزیزانو د پیدا کېدو زیری وسی په همدې هله او تاسو ته د سوکاله او آرام ژوند په تمه تر راتلونکو خبرونه پوري د خدای په امان
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ.